امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو و محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د شنبه ورځ ده او د 1904 نوی لمریز کال د زمری 43مه ده چې د 2015 میلادي کال د اگست میاشتې له 15 نیټې سره برابرېږي. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 8:00 بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار 15 بجې کېږي. د امریکا غږ آشنا رادیو لومړۍ نیم ساعته پښتو خپرونه شروع کوو. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ ټکي
په واشنگتن کې ډیره افغانانو د جمعې په ورځ د پاکستان په ضد مظاهره کړې ده. جان کیری په هوانا کې د امریکا په سفارت کې د امریکا بیرغ اوچت کړ او اروپای اتحاد په یونان کې د مهاجرو لپاره مالی مرستې چټک کړې دي.
جمهور رئیس اشرف غنی چې د پاکستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د پاکستان په مقابل کې وروستۍ څرګندونې د افغان ولس د غوښتنو په رڼا کې وي. د افغانستان د پارلمان یو لوړ پوړی غړی عبدالقادر زازی وایي که پاکستان پالیسي بدل نه کړي افغانستان د ورسره ډیپلوماتیکي اړیکې قطع کړي او په دولتي کچه په عراق کې د رشوت خورۍ او بې کفایتۍ له امله د ولس قهر او غضب. په دې اړه به د خبرو نورو رپورټونه واورئ. اوس به زه سید سلیمان شاه او طاهر ازغزی د تدریسات خبرونه در واورو.
پرون د جمعې په ورځ دلته په واشنگتن ڈی سی کې د پاکستان د سفارت مخې ته یو شمیر افغانانو مظاهره وکړه او د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنو د پاکستان د استخباراتي ادارې لخوا د طالبانو د ملاتړ او د تروریزم په ضد شعارونه ورکړل. زموږ همکار حسیب الکوزی د دې مظاهرې په اړه د زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره هغه ځای ته تللی و. پوره رپورټ به تر خبرونو وروسته راکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د امریکا او کیوبا ترمنځ د اړیکو په باب یو نوی کمیټه به بل میاشت د دواړو هیوادونو د روابطو د بشپړ اډی کېدو په اړه خبرې پیل کړي. هغه دا وینا پرون د جمعې په ورځ د کیوبا په پایتخت هوانا کې د هغو مراسمو په لړ کې وکړه چې د امریکا د سفارت د پاسه د دې هیواد بیرغ اوچت کړ. دا په تیرو 4-5 کالو کې اول ځل دی چې په کیوبا کې د امریکا په سفارت کې دغه بیرغ بیا اوچتېږي. په دې اړه د امریکا ژه خبریال جیف کاستر د هوانا څخه یو رپورټ استولی دی چې خلاصه به تاسو ته درواورو.
جان کیری د جمعې په ورځ په هوانا کې د امریکا د سفارت د پرانستلو په مراسمو کې په خپل وینا کې ویل چې د سفارت په ودانۍ باندې د امریکې د بیرغ د زړولو معنا دا ده چې دواړه ملکونه تقریبا له نیمې پیړۍ بلتانه وروسته بیرته سره نږدې شوي دي.
My friends, it doesn't take a GPS to realize that the road of mutual isolation and estrangement that
زما دوستانو دا چې متحده ایالاتو او کیوبا د خپل سفر لپاره یو لبل نه د بیلتانه او متقابل انزوا لارنی ولوا د درک لګول لپاره د جی پی ایس راهنما ته ضرورت نه لري. اوس د دې وخره رسیدلې دی وی امید بخون کې راتلونکي په تکل یو ځای کار وکړو. په کیوبا کې 4-5 کال مخکې د فیدرل کاسترو په مشرۍ کمونستان قدرت ونیو. د دوه ملکونو ترمنځ ډیپلوماټیکي اړیکې قطع شوې. په هوانا کې د امریکا له سفارت نه بیرغ د روسي ځل لپاره د 1918 میلادي کال په جنوري کې راښکته شو. خبرونه د واشنگتن نوري. اروپای اتحاد د جمعې په ورځ په دې اړه خپل عزم څرګند کړ چې د هغو مهاجرو په خاطر به د یونان سره مالی مرستې چټکې کړي چې په سلګونو تنه هر ورځ د هغه هیواد ټاپوګانو ته ځانونه رسوي. د اروپا د مهاجرینو کمشنر ډیمیټریس ایوارومپولس چې په خپل هم یونانی دی ویل چې د مرستو د پیسو لومړی قسمه هغه وخت یونان ته ورکړل شي چې دغه هیواد د هغو نه د کار اخیستو دپاره یوه انتظامی اداره جوړه کړي. هغه وویل
The world finds itself facing the worst refugee crisis.
نړۍ اوس د دوهمې نړیوالې جګړې نه وروسته د مهاجرینو تر ټولو د بد بحران سره مخامخ ده او اروپا هم د هغو مهاجرینو د بهیر سره په مبارزه اخته ده چې د یونان په خوا روان دي.
هغه نړیوال سازمان چې د کیمیاوي وسلو د استعمال د پیښو تحقیقات کوي ویل دي چې د ته چمتو دي چې هغه اداګانې تعقیب او وڅېړي چې وایي د اسلامي دولت د ډلې یا داعش جګړمارانو په عراق کې په کوردي قواو باندې د خردل غاز استعمال کړی دی. د کیمیاوي وسلو د منکول د سازمان یو نتاق ویل دي چې دغه سازمان د ته چمتو دي چې هغه وخت اقدام وکړي چې عراق چې د هغه یو غړي هیواد دی په دې اړه د مرستې غوښتنه ځنې وکړي.
خبرونه د واشنگتن نوره د چین چارواکي په دې اړه تحقیقات دوام ورکوي چې په یو بندري ښار کې په یو زیرمتون کې ولې دوی لوی چاودنې وشوې. دا ویره راپیدا شوې ده چې د پیښې ځای ته نږدې به خطرناکې میوې مواد موجود وو. د چاودنو ځای ته نږدې د جمعې په ورځ لا هم کوچني اورونه بل وو. دا چاودنې د چهارشنبې په ورځ د شمالي ختیځ ښار تیانجین په صنعتي سیمه کې په یو زیرمتون کې چې خطرناکې میوې مواد پکې پراته وو شوې.
او د امریکا یو لوړپوړی ډیپلوماټ د چین څخه غوښتي دي چې د بشري حقوقو وضع چې په هغه واد کې مخ په خرابېدو ده شکی چې د دې تضمین وکړي چې واشنگتن ته د چین د جمهور رئیس شي جن پینګ راتلونکي سفر کامیاب شي. د دیموکراسي لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ټام مالی نوسکي دا تبصره د پنځشنبه په ورځ چې د چین د چارواکو سره د بشري حقوقو د کلنیو مذاکراتو د پیل کېدو لومړی ورځ وکړه. هغه وویل چې د مذاکراتو مشته د موقع برابر کړ چې د شاغلي شی د ملاقات څخه مخکې په چین کې د بشري حقوقو د وضع په اړه د امریکایانو د خبرداري نظر څرګند کړي. په مقابل کې چینی چارواکو په امریکا کې د پولیسو لخوا د تشدد پیښې یاد کړې چې پکې په دې وروستیو وختونو کې د پولیسو په لاس د یو بیا وسلې تورپوستي سړي وجل هم شامل وو چې د پیښې د متحده ایالاتو په ټول ملک مظاهره او احتجاجونه راو پارول. داو د دې سات خبرونه
واشنگتن کې 8 بجې او 10 دقیقې دي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د پاکستان او د سولې په حق له ورسته دریز د افغانانو د حقوقونو پرناکني ولې چې د تیر لس کلونو نه خپل حکومت نه کړی وي. اشرف غنی د علماو یوې غونډې ته وینا کوله. په موکل له کابل نه زموږ د خبريال اکرام شینواری رپورټا.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان د جنوب ختیځ زوند ولسی شورا لوی غونډې ته په واستول پیغام کې په افغانستان کې دینی علمانو قومي مشرانو د اهمیت په باب په څرګندونو کې ویلي چې د تاریخ په اوږدو کې افغانستان د ولسونو علماو مشایخو او شملدارو لخوا ساتل شوی دی. د جمهور رئیس غنی دغه پیغام په سیاسي چارو کې د جمهور رئیس د ځانګړي استازي اکرم خپلواک لخوا د غونډې برخوالته ولسر شو. په دې غونډه کې د پکتیکا خوست لوګر غزنی میدان وردګ او د کوچیانو د شوراګانو د استازو د ګډون سربیره د شپږ ولایتونو د شوراګانو استازو هم برخه اخیستي وه. جمهور رئیس غنی دې غونډې ته خپل پیغام کې د سولې او پاکستان په باب د افغان حکومت دریس د خلکو د غوښتنو منعکس کوونکی بللې. ویلې دي چې تیرو لس کلونو کې خلکو له افغان حکومتونو همدغسې غوښتنې لرلې.
هر هغه حرکت چې او بدلون چې راځي ولس به په دې اړوند کاملا په جریان کې وي او هیڅ داسې فیصله چې هغه د افغانستان د اسلامي اساساتو ملي اناناتو او د افغانستان د اساسو قانون په خلاف او ملي منافعو په خلاف نه پورته کیږي بلکې په ټول مسایلو کې بولس په جریان کې کیږي. نو لاندې خاطر د دغسي انسجام او جوړښت لپاره ضرورت لرو تر څو چې خپل ټول حرکتونه او رابطې منظم کړو او د یو خیرازه سوکاله او ولسواک افغانستان تعداد چې ګذر سوی ده پر مخ بیوزو.
دی غونډه ته اوسنی او تیر حکومت یو شمیر چارواکو د سرګندونو سربیره د بیلابیلو ولایتونو په استازیتوب هم د مدني او ولسی شوراګانو یو شمیر استازو خبرې وکړي. دغه ویناوالو د پاکستان سره د افغانستان په سرحدي سیمو کې په هني روغتي او بیرغونې په برخو کې د نیمګړتیا او د یادونې په وخت د ډیورند کرخې لاغې خوا د افغانستان په دننه کې یو لړ اقداماتو یادونه وکړه. ایدای وکړه چې د کرخې هغې خوا ته ځنې کړي په لوی لاس په دغو سیمو کې د نامنیو په پراخولو د خوني روزنې روغتي او په ځانګړي ډول د بیرغونې د چارو مخه نیسي. د غزنی ولایت واسازي بهاودین اندر غونډې ته ویل چې یوازې دا چې په جنوب ختیځ ولایتونو کې د بیرغونې چارې په ټپه درېدلې دي، بلکې په دغه ځون کې د پخوانیو پروژو د ړنګېدلو لپاره هم اقدامات ترسره کیږي.
دا مګر ټول پروژې په دې ځون کې خاصتا د غزنی په ولایت کې نه تطبیق کیږي، حتی د خارجي لمسون په واسطه هغه پخوانی پاتې ودانې او آبادې پروژې له سوځولو او ورانولو سره مخامخ کیږي. د ماری په لوړو زده کړو په برخه کې چې مخته یادونه وسوه، سطح یې ډېره ټیټه، مکتبونه د سقوط په حال کې دي او تفاعل هم دي تش په نامو، د تدریس سویه یې ډېره ضعیفه، د خصوصي یا ډېر ټیټ زده کړو ښوونکي ورته تدریس وایي.
د دې شورا یو تنظیمونکي زمرد خان منګل امریکا ته ویل چې دغه غونډې د جوړېدو هدف په سیمه ایزو او ملي مسلو د قومونو ترمنځ د نظر یواله رامنځته کیدل دي.
ولسمشر ډیر په خوانه ویلو چې یو ولسی اجماع ضرور ده چې رامنځته شي، ولې په اوس وخت کې د ولسی اجماع د فره یو ښه ادرس همدغه جوړښتونه دي د قومونو په سطحه. موږ پراملی یا د ملت په سطحه یا ملي بڼه باندې حزبونه نه لرو، نو ضرورت وو چې اول پخپل منځ کې د کومونو په سطحه او بیا د سیمې په سطحه سره یو شو او بل اخره مجموعي او د ټول افغانستان په اړه تصمیم ولرو.
د دې شورا تنظیمون کې وایي چې د دې غونډې وروسته به نور ولایتونه تلل شي. اول ته به د ولسونو د اساسو سره خبرو ته کینی، تر څو په ملي کچه افغانانو په مخ کې پرتو مسلو ته د حل لپاره یو ګډ نظر رامنځته شي. د دې غونډې په پریکړه لیک کې چې زابل ستار پکتیس لخوا ولسر شو، د افغانانو ترمنځ د سولې له هڅو ملاتړ څرګند شوی دی. خو د دې غونډې برخوالو د ملي اولې د حکومت څخه غوښتي چې مخالف وسوال سره د خبرو د مخه دی په حکومت کې دنه د سولې په باب د ګونی دریزونه لمنځه یوسي او په یو خل د مخالفانو سره خبرو ته کینی.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونیکی
تاسو د آزادۍ رادیو پیغام له امریکا غا واشنگټن نه اوریدل. د ولسی جرګې د خارجي اړیکو د کمیسون پخوانی رئیس عبدالقادر زازی وای چې پاکستان ته د افغانستان د خارجه وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ د رسمي هیئت سفر کومه په زړه پورې نتیجه نه دور کړي او هیئت خالي لاس بیرته راستون شوی دی. عبدالقادر زازی د خبره په کابل کې زمونږ د خبريال اکرام شینواری سره په یو ځانګړي مرکه کې وکړه. د مرکه په شروع کې زازی وویل
مننه لومړی خو لومړی ځل وو چې دا رقم یو سفر وو شو چې هغه د موږ امنیتي چارواکي لاړه لاغه کوم اسناد یا سندونه چې د پاکستانیانو نظامیانو باندې لرل او نړیوالو مرسره اسناد شریک کړي وو، د خصوصا د کابل اخرو پیښو په اړه باندې. لومړی ځل وو چې دا یو قوي اسناد سره دوی ځي سفر کوي او د هغوی مشرانو سره ګوري، د امنیتي مشرانو سره ګوري. نو د سفر کول یا تاک دا موږ په نیک قدم باندې ګڼو، لیکن معلومات راته دا وو چې نظامیان د پاکستان یا خپله پاکستان ګرچې دا رقم سفرونه مخکې هم شوي وو، لیکن دا رقم خو نه وو خو د مذاکراتو په اړه باندې وو یا د نور مسایلو نتیجه یې نه وو ورکړې. فکر کوم د موږ لخوا نه بیا صداقت ښکاره شوی ده، اسناد ورته ښکاره شوي دي او سندونه ثبوتونه ورته ښکاره شوي دي، لیکن دوی بیا هم موږ سره ډیپلوماسي کړې ده. زه چې څومره خبر شوی یم نه تر اوسه پورې خو دوستان چون رخصتي شوله پرون د شپې ناوخته بېرته راورسېدل او نن هم جمعې ورځ وه، کوشش مو کو چې سره کینو لیکن ونه شو. خو اڅوره معلومات چې ما حاصل کړل هغه دوی شاوخوا نه فکر کوم سفر هیڅ نوه نتیجه نه ده ورکړې. بیا پاکستانی چارواکو او نظامیانو ډیپلوماسي وسره کړې ده، یو ځل بیا ورته ویلي چې تا دښمن دی ما دښمن ده او همدغه زړې خبرې کړې دي، یعنی یو نتیجې ته سره نه دي رسیدلې. د ما په نظر باندې، د ما په فکر باندې، تحلیل چې ما کوم ده چې هغه نتیجه ده سي نتیجه یې چې د افغانستان د خلکو لپاره یا د افغانستان د امنیت لپاره یوه ښه نتیجه وي. که چېرته داسې وایي زه فکر نه کوم چې بیا زمونږ دا مشران غلي پاتې شوي وایي. دا راغلي مشران کېدی شي نن به عاجل په سانفرانس نیولی و او ویلي وو چې پاکستان دغه دغه کارونه موږ سره ومنل، نو دینه ښکاري چې څه شی ورسره نه دي منلي، ځکه دوی هم غلي پاتې دي تر اوسه پورې د دې سفر نه څه نه دي ویلي.
بل تاسو د پارلمان د نړیوالو اړیکو د کمیټې د یو چارواکي په اساس باندې څه ګڼي چې بل څه کې اقدام به صحیح د افغان حکومت په دې برخه کې؟
دموږ تاکید خو به په حکومت باندې دای چې کچیرته دغه اسناد یا سندونه چې دموږ حکومت ورته وړاندې کړي دي او دوی ونه منله او دموږ هغه اصلي دښمنان چې دوی پټنځایونه ورکړي دوی تمویلوي او تولیدوي او رالیږي دلته تور کوي دلته وروستي عملیات کوي. که دا خبرې ونه منلې زمونږ خبره به دایي دا ځله حکومت باندې چې خپل ډیپلوماتیک روابط ورسره قطع کړي د یو نامعلومه وخت لپاره باید خپل سفیر راوغواړو او د دوی سفیر امر ولیږو او زمونږ پروګرام هم همدا ده انشاءالله چې تعطیلاتو نه بېرته راوګرځو په کمیسیون کې به په دې باندې همدا بحث کوو او لومړی به دا بحث زه راپورته کوم انشاءالله چې دوی چې نه راسره جوړیږي بیا مو ښه خبر دا ده چې ډیپلوماتیک روابط سره قطع کړو او اقتصادي مسایل هم چې زمونږ کوم دي په هغو کې هم الحمدلله کمختم راغلی ده. څلور پنځه ورځې چې کوم کمپاین مونږ کړی ده د افغانستان خلکو نه مننه کوم چې پاکستانی توکو نه استفاده نه ده کړې. نن په جیو نیوز کې یو بریکنګ نیوز راغی چې وی ویل چې د افغانستان د تجارت اتاق وایي چې 30% زمونږ صادرات کم شوي دي په همدې څو ورځو کې. نو مونږ بل څه نشو کولی، مونږ ډیپلوماتیک روابط ورسره قطع کوو او دا تعقیب به کوو حکومت باندې چې قطع کړي. اقتصادي مسایل ترانزیټي مسایل په دې کې به ورسره مقاطع اعلانوو تر یو نامعلومه وخته پورې تر څو چې دوی د خپل دغو تروریستي امانو نه لاس په سر شوي نه وي. دویم مونږ لپاره نړیوال او خصوصا امریکا چې اوس د مونږ ستراتیژیک پارټنران ځانونه یادوي او یو دوه قراردادونه ورسره لرو چې یو ستراتیژیک تړون ده یو امنیتي تړون ده. هغوی باندې هم د مونږ نظر دا ده چې دا ځله انشاءالله چې تعطیلات نه بېرته راشو په هغو باندې به هم سیاسي مستقیم فشار راوړو او د دغه قرارداد نهمه ماده چې کومه ده د ستراتیژیک قرارداد په هغې باندې به بحث کوو او وایو باید نړیوالو ته به وایو امریکایانو ته به وایو چې نور باید پاکستان باندې سیاسي او اقتصادي قوي فشار راوړي تر څو دغه موضوع د افغانستان سره نور زیاتي حل کړي او دغسې چوپ پاتې نه شي لکه اوس چې څنګه چوپ پاتې دي. صرف یو مشوره ورکړي او یوازې په مشورې باندې هیڅ کار نه کېږي او قطعا به ورته ووایو چې دوه انډوانې په یو لاس کې نیول کېږي نه فقط، یا به د مونږ لپاره صحیح لاس راکړي ستراتیژیک پارټنر کېږم یا به د هغوی د تروریستانو تمویل او تجهیز نالې باندې دغه دواړو کې به یو راسره مني. غیر دغې نه که وی نه منلو مونږ مجبوره یو چې بیا د دوی په امنیتي قرارداد چې مونږ سره کړی او ستراتیژیک تړون چې ورسره لرو په هغې باندې هم دوباره غور وکړو او عمومي اجنډا تېره وو.
زغه سه تاسو د پاکستاني توکو د تحریم کولو یادونه وکړه. افغانستان په وچه کې پروت هېواد دی، ولې چې په تورخم دروازې ورځ وتړل شي وړه په کابل کې ګرانېږي، تاسو فکر کوئ چې افغانستان به د دې توان ولري چې دغسې یو تحریم ته مخه کړي؟
ښه، داسې ده چې هر کله دوی همدغه یوې خبرې نه سو استفاده کړې ده چې که د مونږ تورخم لاره بنده شي نو د افغانان په خدای نه خاصه د ولږې مړه شي. داسې به نه کېږي، انشاءالله افغانان غیرت لري او په څنګ کې اوس زمونږ ګاونډي نور هېوادونه چې دي تاجکستان، ازبکستان او ایران همدا رقم د مونږ حکومت کوی شي یو ښه اقتصادي سیاست ولوبوي او په څنګ کې هغه هېوادونه چې مونږ ته رښتیا هم غواړي همکاري وکړي او پاکستانیان نه پریدي یا مثلا امریکایان نه پریدي، بیا مونږ خپل سیاست ته بدلون ورکوو، خپل اقتصادي سیاست ته بدلون ورکوو او خپل هغه نور سیاسي مسایل هم بدلوو. نور زیاتي بیا دوی سره چې مقاطعه اعلان شوه همداسې مخکې ځو. نو د ډاکټر صاحب نجیب الله وخت د حکومت په وخت کې پاکستان سره خو مونږ ورانو، هغه وخت کې خو مونږ د ولږې نه و مړه شوي. هېڅکله به انشاءالله نور مونږ د دې خبرو د پاکستان د دغو فشارونو نه به مونږ نور ونه ډار شو. که دا ځلې سم نه شول مطلق چې بیخي د درې وختو کې یو وخت مړی رارسېږي دا د ټولو افغانانو تعود ده. نن هم ډېر لویه غونډه کې خلکو همدا تعود وکړو، پرون یې وکړو، دا هفتې کېږي په ټولو ولایتو کې دا تعودونه کېږي چې مونږ په درې وختو کې به یو وخت مړی خورو، لیکن نور پاکستان سره دا خپله خبره یو طرف.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
زمون غږ د واشنگتن نوري. لکه چې تاسو په خبرونه کې ووریدو دلته د جمعې پر ورځ په واشنگتن ډي سي کې د پاکستان د سفارت مخې ته یو شمېر افغانان د مظاهرې لپاره راټول شوي. زمون همکار آسیب الکوزی هم دغه مظاهرې ته تللی. الکوزی صاحب، د مظاهرې په باب څه تازه معلومات لري زمون غوړیدونکو سره شریک کړه.
سلامونه پاچا صاحب، تاسو ته د آشنا رادیو ټولو اوریدونکو ته. لکه تاسو چې ویل نن مازیګر د واشنگتن په وخت په 3 بجو باندې د پاکستان د سفارت مخې ته په واشنگتن ډي سي کې افغانانو مظاهره وسوله او د دوی غوښتنه دا وه چې پاکستان دې نور په افغانستان کې لازمانه نه کوي، د طالبانو څخه دې ملاتړ نه کوي، د د پاکستان د ایسایټ څخه غوښتنه وایي چې نور دی په افغانستان کې جګړه تلمن نه وي او په افغانستان کې دی نیابتي جګړه نور په مخ نه دی او یو مهمه خبره ده چې زراکون کوټولو ویل چې موږ د پاکستان د ولس سره هیڅ څنګه نه لرو د پاکستان ولس موږ ورور دی زموږ عزیز دی اما موږ د پاکستان د حکومت د پاکستان د نظام سره څنګه لرو د پاکستان د ایسای او د پاکستان د پوت سره څنګه لرو ځکه هغه د دغه مذاکرونکو په وینا په افغانستان کې لاسوونه کوي د طالبانو ملاتړ کوي طالبانو ته مالی او لوجستیکي سپورت او حمایت کوي نو په همدا خاطر دی غوښتل چې دا اواز د امریکا د کانګرس غړو ته هم ورسېږي ځکه د کیړي لوګن پر هغه باندې یو قانون دی چې په لړ کې پاکستان سره مرسته کوي هر کال او دوی غوښتل چې دا قانون باید لغو شي ځکه په افغانستان کې چې امریکایي عسكر وژل شوي دي د دوی په اړه باندې په هغه کې د طالبانو لاس وو او طالبان د پاکستان د دوی په اصطلاح او د دوی په وینا غلامان دي او په همدا خاطر باندې باید دغه قانون لغو شي او د پاکستان
په دې مظاهره کې د واشنگټن د شاوخوا سیمو غوانن موجودو کو د نور ایالتونو مرغله اساس په باور باندې څونه کسان وب کې برخه غستی
زیات شمیر کسان راغلي وو د واشنگټن دا راز د نیویارک څخه هم ځینې کسان راغلي وو او پیغام دا و چې دوی نور دا مېڅه ترملای چې پاکستان د پاکستان اردو یعنی فوج د افغانستان په کورنی سیاست او د افغانستان په کورنی مسایلو کې لاسونه وی کی او په افغانستان کې جګړه تلمن وی
ډېر مننه تاسو نه دا زم همکار اسید الکوزه
سفر باندې روان شو زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو یو ورځ و ما جړ سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کی چور شون دا جہان میں واڑ پری کو یو ورس د شامر من میں زیوا سے ستا پچاو پچن ستا بندی بدوستر گو نا پناوام یو ورازو مونگستری لد دوم رڈے رو خلکو لاس پلاس
سه زموږ د واشنگټن نوري په دې ونه کې د عراق حکومت ژمنه وکړه چې د رشوت خورۍ په ضد به اصلاحات وکړي. دا اعلان په داسې حال کې شوې ده
چې هیواد د سخت امنیتی بحران سره مخامخ دی. پام وکړئ د امریکا غږ د خبریالی هیډر مردوک رپورټ چې د قاهرې نه رالیږلی دی او خلیل خان یې مهم ټکي ته استاد راوړی.
د څو اونیو راهیسې په عراق کې که څه هم د تودوخې درجه د سانتیګرید په حساب 50 ته رسیدلې ده، مظاهرې دوام لري. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی د پراخو اصلاحاتو د راوستلو وعده کړي او هغه لوړ پوړي دولتي چارواکي له خپلو دندو څخه ایسته کړي دي چې د په فکر پر رشوت خورۍ کې لټاړ وو. د کارنګي په څیړنیز مرکز کې د منځني ختیځ د چارو کارپو رنارد منصور وای د رشوت خورۍ پر ضد اصلاحات دې سره هم مرسته کوي چې عراق د اسلامي دولت د ډلې پر ضد وجنګیږي او امنیتي ځواکونه یې مرکزیت ومومي. هغه وای
This is a way for him to say that we need to begin to institutionalize the security sector away from what's happening now in Iraq, which is the state.
داغه د پاره د اساسلار ده چې ووای مشت په کار ده چې امنیتی سکتور په اساسي توګه په کار پیل وکړي او داغه څنګه ځان وساتي چې دا وخت په عراق روان دي. عراق داسې یو هیواد دی چې د بیلو بیلو ملیشو او ډلو په کنټرول کې دی. داعش چې ځان ته د اسلامي دولت ډله وای د یو کال را پدې خوې د عراق او سوریه زیات سیمې نیولې دي، کته هم چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د غیب مقابل کې جنگیږي. شاغلی منصور وای زیاتره عراقیان رشوت اخیستل د اسلامي دولت د ډلې دراپې دا کېدو سره مربوط بولي، خو هغه په دې اړه خبرداري ورکړ چې د اصلاحاتو د پروګرام عملي کول به ډېر ګران کار وي.
I think we need to take it with a grain of salt at the moment because there are serious
زما په فکر اوس مهال موږ داسې فکر باید وکړو چې دا یې پیل دی، ځکه چې ډېر جدي محدودیتونه او ممکنه خندونه لا په مخ کېسته، خو له بلې خوا یو جدي قوت هم سته چې دا کار پر مخ بیایي. منصور زیاتوي د عراق خلک او مذهبي مشران دا نوښت پر مخ بیایي، خو د شاغلي اعلی آبادی د پاره هم ډیر سسته چې ترلاسه کړي. ځینې انتقاد کوونکو صدر اعظم په دې تورن کړی دی چې غواړي د دې پلان په پلمه خپل مخالفین د فساد تر نامه لاندې لری کړي.
د هوا حالات نن د شنبې په ورځ د کابل او د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات د سانتیګراد په حساب په دې ډول اټکل شوې دي. کابل د تودوخې لوړه درجه 24 درجه سانتیګراد، جلال آباد لوړه 15 درجه سانتیګراد، اسد آباد لوړه 30 درجه، مهترلام لوړه 22 درجه، قندهار لوړه 9 درجه، مزار شریف د تودوخه لوړه درجه 14.2 درجه، هرات د تودوخه لوړه درجه 15.8 درجه اټکل شوې ده. په غزنی کې د تودوخه لوړه درجه 10.15 درجه، په خوست کې د تودوخه لوړه درجه 11.19 درجه، په کندوز کې د تودوخه لوړه درجه 10.40 درجه د سانتیګراد په حساب باندې اټکل شوې. په پېښور کې نن د تودوخه لوړه درجه 15.40 درجه اټکل شوې ده. په کوټه کې د تودوخه لوړه درجه 3.45 درجه د سانتیګراد په حساب باندې اټکل شوې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د خبرونه په پای کې د څو خبرونو مهم ټکي. پرون د جمعې په ورځ په واشنگتن کې د پاکستان د سفارت مخ ته یو شمېر افغانانو مظاهره وکړه. افغانانو د افغانستان په اعتبار د پاکستان د سیاست په خلاف باندې شعارونه ورکول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې متحده ایالات او کیوبا ترمنز اړیکې به یو نوی کمیټا بل میاشت دوړو هوادونو دروابطو د بشپړ عادی کېدو په خبرې پیل کړي. هغه دا بیان په داسې حال کې وکړه چې رجومی پورس په کیوبا کې د یو لړ مراسمو په لړ کې د امریکا سفارت د تقریبا 45 کال وقفې نه وروسته بیرته پرانستل شو. اروپای اتحاد د جمعې پورس په دې اړه خپل عزم څرګند کړی چې د یونان سره به د هغو مهاجرو په خاطر باندې مرستې کوي چې هر ورځ په زلګونو تنه د هغه وخت ټاپوګانو ته ځانونه رسوي او بیا سره هلته پراته دي. هغه نړیوال سازمان چې د کیمیا وسلو د استعمال د پیښو تحقیقات کوي وای چمتو دی چې هغه ادعاګانې تعقیب کړي او وی سي ډي چې وای اسلامي دولت یا داعش په عراق کې په کورنۍ قواو باندې د خردل غاز استعمال کړو او د چنچار واکې وای چې تحقیقات تخپل دوام ورکړي چې په یو بندري خار کې په یو ګودام کې ولې دومره زیات کیمیاوي مواد موجود وو. محترم اوریدونکو، زمونږه لومړی نیم ساعت پښتو خبرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه شروع کیږي. موږ به نیم ساعت وروسته بیا ستاسو خدمت کې حاضر شو.